دا مشال رادیو ده. وخت د سهار 10 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د مئی 13 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د لارو بر پښتنو مشرانو د قومي جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرک کسانو او ناراضه بلوچستانو د پخلاین لپاره غونډه راوبلل شول. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی په پیښور کې قومي جرګه نن په دویم ورځ هم دوام لري. افغانستان وایي د نشه توکو سمګلینګ او ترهګري مضبوط تړاو لري او امریکا ویلي په شام کې د مهال پوځي مداخله د غلط روان تشدد لا نور زیاتولی شي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د پرون نه شروع شوی دوه ورځنی قومي جرګه نن هم دوام لري. دا جرګه د پښتون سیاستوال افضل خان لالا په بلنه جوړه شوې چې پکې له افغانستانه، خیبر پښتونخوا، بلوچستان، فاټا او د سیمې له نورو برخو د بیلابیلو مذهبي او سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي. د جرګې د پرانستونکې وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل چې تر څو افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپل خاوره د روان شخړې وارولو لپاره واک او اختیار نوی ورکړی شوی، سیمه کې امن ممکن نه دی. نو مولي زیاته کړه
خو یو بل تل حقیقت دی او غبا مې تسلیمو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ زمين په بدقسمتۍ نه د اعتماد کوتا مسله یو ده. په خدوانو سره تکلیف یو دی خو د اعتماد کوتا او څو پورې چې زیاده اعتماد کمی دی او پښتان دی موږ دواړه ملکونه
د دې جرګې په اولنۍ ورځ د پاکستان مسلم لیگ، نواز مسلم لیگ، قاف، عوامي نېشنل پارټي او د جمعیت علما اسلام ګوندونو استادو د خپلو پاټو دریز وړاندې کړ. د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې به د سیاسي او ملت پاله ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې به د ښکېل کسانو او ادارو خلاف کاروي کوي. دا خبرې د اطلاعاتو وفاقي وزیر کمرو زمان کایرا د هغه غونډې وروسته وکړې چې تیر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او ناراضه بلوچانو د پخلاینې په اړه رابلل شوې وه. غونډه کې د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمېر جګپ پولو مرکزی او صوبایي چارواکو ګډون وکړ. کایرا زیاته کړه په غونډه کې د شپږ کسیزه کمیټې جوړولو فیصله شوې چې درې غړي به یې له مرکز او درې له صوبا بلوچستان څخه وي. دا کمیټې به هر هفته غونډه کوي او وزیر اعظم ته به خپل رپورت وړاندې کوي. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د ټولې لارې چارې په مؤثره توګه په کار واچوي. د نشه یي توکو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یوری فیډوټوف ویلي افغانستان د کوکنارو د فصل ختمولو په لړ کې معمولي بریا ترلاسه کړې. نوموړي دا خبرې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات وروسته کړې. بلخوا ولسمشر کرزي ویلي که څه هم په افغانستان د نړۍ د یاتر اپیمو د رسد تور لګول شوی خو دا ذکر نه ده شوی چې نور چا د دې نه ګټه پورته کړي. د کرزی د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان وای د نشئی توکو سمګلینګ او نړیواله ترهګری یو بل سره کلک تړاو لري او دا چې په دې سمګلینګ کې ملوث زیاتره خلک افغانان نه دي. د دنیا 90% اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تهران د کویت د هغه فیصلې غندنه کړې چې پکې دوه ایرانیانو، یو کویتی او یو بے وطن تن ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې د عمر قید سزا اورول شوې. د ګل پورز د کویت عدالت د اپیلونو په ترڅ کې دغه دوه ایرانیانو او کویتی تن د مرګ سزا په عمر قید کې بدل کړه. د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست پرون ویلي په دغه کسانو لګول شوي تورونه دروغ دي او ورته اورول شوې سزاګانې د منلو وړ نه دي. د فرانس صدر فرانکوس اولاند پرون ویلی د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د سلا په شرط شام کې پوزی مداخله د پامه نه دی غورځول شوی. دا خبره اولاند د فرانس په ټلویزیون شام کې د قتل عام په اړه د وینا پر مهال کړي. دغه پیښه چې تیره هفته د شام په حوله نومې کلی کې رامنځته شوې، په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 108 کسان وژل شوي دي. بلخوا د وایټ هاوس ویاند جیکار نه د شام په اړه وایي:
We do not believe that militarization further militarization
مش باور نه کوو چې په شام کې د مهال پوځي کاروایی مناسب ګام دی. زموږ په نظر دا به دغه هیواد د لا نورې ګډوډۍ او قتلیان پر لور بوزي.
We believe that it would lead to greater chaos, a greater carnage.
په عین حال کې د امریکا، کینیډا او استرالیا ترڅنګ یو شمېر یورپي هیوادونو ویلي د تیرې جمعې په ورځ د شام په حوله نومې کلی کې د رامنځته شوې دغه پیښې په جواب کې د خپلو هیوادونو نه د شام جګپوړي سفارتکار وباسي. د اټلی په شمالي برخه کې امدادي کارکونکي د ملبي لاندګیر د ژوندۍ خلکو په لټون بوخت دي. د هواد کې پروند 15.8 درجه زلزله راغلی و چې پکې لک تر لګه 14 کسان وژل شوې دي. د هواد په ایمیلیا رو ماګنا سیمه کې راغلی د غزلزلې خو شادرې نیم سو کسان جوبل کړی دي. چارواکي وایي لک تر لګه یو تن اوس هم لا درکه دي. پرونی زلزلې د اټلی شمالي او مرکزی برخه ځپلې دي او د ریپورتونو تر مخه هغه ودانه یړنګ کړي چې په دغه سیمه کې د دین وړاندې راغلي د تیرې هفتې زلزلې متاثره کړي وي. او اخیره خبر دا چې میټ رومنه د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندید جوړیدلو لپاره په ټکساس ریاست کې د ریپابلیکن ګوند لخوا د پارټۍ دننه ابتدایي مقابله ګټلې ده چې پکې یې د خپل پارټۍ د غړو زیاتره وټونه ترلاسه کړي. په خپل یو بیان کې رومنه ویلي هغه د بریا عزت او درنښت د بریا ورته ورکړي دي. نوموړي په تیر وخت کې د میساچوست ریاست گورنر هم پاتې شوی و چې ټکساس ریاست کې د ریپابلیکن پارټۍ په 1.5 غړیو کې د 80% رای ترلاسه کړي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په پېښور کې د لاربر پښتنو مشرانو د قامي جرګې نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی جرګې ته د وینا پر مهال وویل:
پښتون قام یو واضح ذمہواری او اختیار ورکړی چې هغه د خپل قسمت او د خپل مقدر فیصلې په خپل وکړي او پردي خلک زموږ قسمت او مقدر فیصلې.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او ناراضو بلوچستانو د پښتنې لپاره غونډه راوبلل سول. د سیمو چارو یو شنونکی د بلوچستان د لانجې حل صداي سنجوي:
ارمی دی ختم کی اپریشن بند کی خطی او پولیټیکل خلق چې دی پدې کې دغه کړل کی چې ورسی تاسو خبرې وکړي.
په شام کې د روان خنړی تشدد په خبرګون کې یو شمیر غربي حکومتونو د شام پر سفیرانو لخپل هیوادونو څخه د وټلو شخ کړی دی. بلخوا نړیوال استاذی کوفی انان وایي په شام کې لا تر اوسه تشدد نه دی درېدل.
Yet the killings continue and the abuses are still with us today.
او دا روان خبرونه په پای کې د مرمنو لپاره ځنګړي ونې خبرونه په لوشا اوریدل هم مهروي. زمو ژغله مشال رادیو خبري راځو خپل لومړي راپور ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي تر څو پرې چې په افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته د روانې شخړې د هوارولو لپاره پوره واک او اختیار نوي ورکړل سوی، نو په سیمه کې امن نسرات لای. د خبري نوموړي تیر ورځ په پېښور کې د پښتنو قامي جرګې ته د وینا پر مهال وکړي چې د نهي په ورځ د پښتون سیاستوال افضل خان لاله په بلنه جوړ سوی و او نن به هم دوام ولري. نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
پېښور کې پښتون قامي جرګې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې تر څو پورې افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپله خوره د روانې شخړې هوارولو لپاره پوره واک او اختیار نه وي ورکړل شوی، په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. د پښتون ملتپال مشر افضل خان لاله رابلل شوی د قامي جرګه کې د افغانستان قبایلي سیمو، جنوبي پښتونخوا، کراچۍ او خیبر پښتونخوا نه راغلي پښتنو نه پرته د پاکستان بیلابیلو سیاسی ګوندونو استازو پکې هم ګډون وکړو. وزیر اعلی حیدر هوتی اویل چې تر څو پورې په افغانستان کې امن نه وي راغلی په سیمه کې امن نشي راتلی.
خو یو بل هم تل حقیقت دی هغه به موږ تسلیمو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نن د بدقسمتۍ نه د اعتماد پورته مسئلہ یا ودا بے خدوان خدا تکلیف جو دی خدا اعتماد پختان او سو پوری چیزا دے اعتماد کمی دے او پختان دے منگ دوان ملکونا دے ازمائش ننشو دارا خدا ما پا خیال دے حکومتون زیاد کردار پدے کہ دے دوان ملکون اولس او نرو بر پختانی چکم دی اگی ادا کوئیشی زکر چیزا منگ زہنون او زمنگ رون جو دی دل کبا علا امن را دی چپا افغانستان کے دماغ پر بے کور کے امن را
د زیات اکرا چې د افغانستان او پاکستان دولتونو نه علاوه د دې هیوادونو اولس او بیا په خصوصي توګه پښتنو لپاره دي چې په خپل خوره امن راوستو د لپاره خپل حسي توند کړی
تر څو پورې چې د سړې ته د افغانستان او د پاکستان د اولس مرسته حاصلې دي او په خصوص د پښتون قام مرسته وت حاصلې دي او دا کوشش نشته نو ضرورت دې خبرې دي چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان کردار تسلیم کړی شي پدے کی دا پختون کام کردار تسلیم نشی او بلکہ دے کی پختون کام لچ کم دے یو واضح ذمہ واری او اختیار ور کرشی چے اگر خپل قسمت او خپل مقدر فیصلے خپل او کی او پردی خلق دا مونگا قسمت او مقدر فیصلے
امیر حیدر ہوتی زیادہ اکلا چی دا دے ٹول و شخڑ و حل دا پختنو لویا جرگا دا او پکار دا چی پدے کی سیاست اونشی او اتفاق اور ورولینا کار واخستی شی دا کامی جرگا کی پڑنبے ورز دا پاکستان مسلم لیگ نواز مسلم لیگ کاف نیشنل پارٹی او دا جمعیت علماء اسلام استازو دا کل گندن موقف اڑان نکلو خالد خان مشال ریڈیو پیخور
پشتانه چوک دی او لکوم راغلل
بده که شک نش پختانه د آریایانو له دل څخه دی
په خوا تر دي چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولی ژبه بدله شوې ده
پالویدیت کې پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز مازیګر درې نیمه بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز مازیګر څلور نیمه بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي زمو شغل مشال رادیو خاوري د پاکستان حکومت ویلي دی په بلوچستان کې به د سیاسي او ملتپاله ګوندونو سره خبري اترې پیلوي او د انساني حقوقو په سرغړاونو کې به د شکیل کسانو او ادارو خلاف کاروایی کوي دا خبرې تیر ورځ د وزیر اعظم سفر زاګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لارې درک کسانو او ناراض بلوچستانو د پخلاینې په اړه په غونډه کې وسوي په دې حق له دغه راپور ته ساس پام را ګرځوم د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نهې په ورځ د لادرکه کسانو پر موضوع د لوړی کچې غونډه رابللې چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمیر لوړپړی مرکزی او صوبایي چارواکي ګډون پکې لري تر دې وړاندې د روان میاشتې پر شپږویشتمه منیټه د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا د بلوچستان پر موضوع د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوبلل شو چې د ټولو لویو پاکستاني سیاسي ګوندونو مشرانو په ډاګه پر پوز او استخباراتي ادارو نیوکې وکړې چې په بلوچستان کې خلک تښتوي او تر وژلو وروسته یې خراب شوي مړي غورځوي د وزیر اعظم ګیلانی لخوا دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د ګل پورز هم په بلوچستان کې اوه خراب شوي مړي موندل شوي دي که څه هم له بلوچستان څخه د لادرکه کسانو د شمیر په اړه د حکومت او بلوچ سیاسي ګوندونو ترمنځ توپیر تر سترګو کیږي خو دا خبره حکومت مني چې یو شمیر بلوچستان لادرکه سوي دي چې دوی یې د پیدا کولو او خوشی کولو هڅه کوي د پاکستان پخوانی سنیټر او بلوچ سیاسي مشر سنا بلوچ وایي چې د وی اندازې لمخې تر اوسه د 8000 په خواو شا کې بلوچستان ترڅول سوي دي چې زیاتره د پوهنتونز د کوونکی وکیلان ډاکټران او سیاسي مبارزه کوونکی دي
مجھے معلومات مطابق چیز ڈاکومنٹڈ خلق جدی صدی تعداد درے زرنا سلول نہ رکھے پچ پچ کال کے وہ کال کے چی ڈاکومنٹ سمے گی اگر چی ان ڈاکومنٹڈ دی خلق اغم تقریبا درے زر سلول زر دی تی میچڈ دا دی تقریبا 8000 خلق بلوچستان کے حالات درک سمے دی نو فیکٹ اغم وقت وقت کے رہی چی پاکستان کے فیئر ٹرائل کی یو انکوائری سی چی خلق راسی مخت خلق بیری جیون سپریم کورٹ کا نظیر دوی تا معلوم دی سپریم کورٹ چیف جسٹس نن پا کوٹ اکلی سبا واپس دی مش سو بلتا تحفظ کئی
په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو د سیمیز دفتر له ریکارډ سره سم د 2010 کال له جون څخه تر اوسه د 3.5 درک کسانو عمر موندل سوي چې تورې پر استخباراتي ادارو لګیږي. د بشری حقوقو د بلوچستان د دفتر مرستیال مشر طاهر حسین اډوکیټ وای چې وزیر اعظم ګیلانی مخکې هم د لادرک کسانو د خوشی کولو خبره کړې وه خو هیڅ ونسول، نو دا ځل هم څه تمه نه ترې لري.
مسله دا ده چې یو کال مخکې وزیر اعظم صاحب له موږ خبره کړې ده او دا خبره په بابت د مسلم پرسن معاملہ موږ حلو دا به ان سی او پختر کی موږ اختری ورکو داخل ګټه چې د کم ځایو سره خل پرخ دي تر کم کورو ته هغه کی چې شو چې د اختر پښپا ما په خیال یو لسو کنه کسان ډډ باډی دې ملاوس نو کا آسی میټینګ خو پروبید نه یو پکې لکه تیر خپل وزیر اعظم صاحب ویلی.
د وزیر اعظم ګیلانی لخوا د لادرک کسانو دا غونډه په داسې حال کې را بلل سوی چې څو ورځې وړاندې د بخښنې نړیوالې ادارې او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي و چې په پاکستان کې پوز او استخباراتي ادارې د څه ډول عدالتي کاروایي پرته ولسی وګړي تښتوي او بیا یې وژني. دا چې د ګیلانی لخوا د لادرک کسانو غونډه به څه نتیجې ورکړي په بلوچستان کې میشت خبریال او شنونکی شاهزاده ذوالفقار وایي چې کېدای شي لږ اصلاحات راسي خو بیا به هم حالات بدل نه شي.
ما خیال سخن کی لبم کی لیکن ما خیال دی خلق پور کا کونگ اور وزنگ چی دی مڑونگ چی دی ما خیال نو یو سوکل آسا باید آغا آچی شاید اگوی سی داو کتلا چی عالمی پریشر دیر زیاد دی او دا نغف ملکی پا پریشر دیر زیاد دی مطلب آگا کی یا خو گسرا دی یو اومنی چی او یو مسئلہ دا آرمی دی ختم کی بند کی آپریشن بند سی لمیٹڈ ایکشن ذرا بند کی جنرل ایڈمنسٹری دی اعلان کی او پولیٹیکل خلق چې دی پدې کې دغه کړل کی چې ورسی تاسو خبر یو کی
په بلوچستان کې د امن او امان او لادرک کسانو په اړه د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري 13 اونۍ په کوټه کې ویلي و چې حکومت په صوبا کې د امن او امان او د ولسی وګړو د تښتونې په مخنیوي کې پات راغلی او که حالات همدغه سی و نو کېدای شي د ایمرجنسي یا بیړني حالت اعلان وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د ګلګیت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د فرقیز فساداتو د مخنیوي لپاره بل په متفقه توګه منزور شوی چې په کې ویل شوی دی کڅوک هم په فرقیز فساداتو کې ککړ ومندل سو د هغوی په ضد به د تراګری مقدمه درج کیږي. په دې حق له نور تفصیل اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبريال سراج زهیره کوي.
د ګلګت بلدستان قانون ساز اسمبلی کې د فرقیز پیښو د مخنیوي لپاره د ضابطه اخلاق بل پاس کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې ګلګت بلدستان کې مخپزیاتی دن کې فرقیز فسادات له وجې یو شمیر ځاني زیان شوی دی. دا بل د ګلګت بلدستان د قانون وزیر شکیل احمد وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړی وزیر وویل چې د 15 کال راهیسې دلته فرقیز فسادات را روان وو او دې لړکې د دې د مخنیوي لپاره ډېرې جرګې شوې وې خو له کامیابی ورته نو تر لاسه شوی. خو کله چې د روستي کې دا پیښې زیاتې شوې نو د دې ځای حکومت دا محسوس کړه چې دا رنګ قانون جوړ کړی شي چې دلته په فرقیز فسادات باندې قابو ومندې شي. نو موري ویل چې دې قانون روستو به په داسې قسم پیښو کې ککړ کسانو خلاف د ترهګری مقدمه درج کولای شي.
همنه مسجد ریګولیشن ایکټ کې نام سره ګلګت بلتستان ایک ایکټ همنه نافذ
منګ د جماعت ریګولیشن ایکټ په نوم باندې ګلګت بلتستان کې قانون نافذ کړی دی چې د کم شلو پوری شکونه دي او د دینه اول منګلګیت بلتستان د عالمانو سره مشوره کړی ده او بیا موږ د جماعتونو نه لس غړي واخستل او دا غړي په خپل رپورټونه جمع کوي او بیا موږ یو ضابطه اخلاق جوړ کړو او کچرته څوک هم په فرقه وارانه پیښو کې ککړ وختل نو د هغوی خلاف به حکومت خپل سرکاري ذرایع استعمالوي او موږ ته هیله ده چې د دینه با په دارنګ پیښو باندې قابو وموندلی شي.
د بشري حقوقو په چارو نظر لرونکي او وکیل اکبروتی مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه پیغام دے باید چې د پاکستان نور صوبې هم د دې تقلید وکړي. د ویل
د گلگت بلتستان چې اوس نوې نوې ورته دغه اختیار وکړي شوی د قانون سازه اسمبلی دا چېرې دا سه د نور صوبې کې کاغه خیبر پښتونخوا دا کاغه پنجاب اسمبلی دا کاغه د بلوچستان یا د سند یا د ورسره نور چې قانون ساز کې ادارې دي دا سه ویلو نه پاشي نو پر لائن ان اډر سچویشن ما تر ډېر حد پورې چې دی نو هغه کې با کمیرا شي او حالات به ټیک شي. آی روز دا مسئلے ډېر زیات راځي بیا مذهبي مسئلے راځي مسلکی مسئلے راځي چې دا سه یو کوډ اف کنډکټ یو دا سه یو قانوني نو اولس به قانون ته ګوري ځکه چې قانون په شا باندې د جزا او سزا خبري.
سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د ماحولیاتي بدلون په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې اندېښنه ښودل شوې چې په راتلونکو څو کلونو کې به په پاکستان او په تیر په خیبر پښتونخوا کې د اوبو سطح ډېره کم شي چې یو شمېر مسلې پیدا کولای شي. دا چې د دې تر شا څه لاملونه دي او د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي، په دې اړه د ملیحا میرزاده راپور ته ساس پام را ګرځوم.
په پېښور اګریکلچر یونیورسټي کې په 28 مئی د ماحولیاتي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس کې پډاګه شوې چې په راتلونکو سو کلونو کې به په پاکستان او په تیر په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د اوبو په سطح کې ډېر کمی مخې ته راځي چې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونو ته ضرورت دی. په دې کانفرنس کې په دې خبره زور راوړل شو چې څنګه د ماحولیاتي بدلون اثراتو سره مقابله کېدی شي چې د اوبو په کمښت او د فصلونو پیداوار باندې خراب اثرات غورځولی شي. په کانفرنس کې دا پډاګه شوه چې په پاکستان کې د کښت قابل ځمکه د زیاتې آبادۍ له امله په کمېدلو ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو کارپو او د سرحد کنزرویشن ادارې مشر ډاکټر عادل ظریف د اوبو په سطح کې د کمښت لاملونه بیانوي.
اوس 10,000 سکوئر فیٹ پر پرسن دے او دا بیا ڈیفیشنٹ روان پاپولیشن جی دے اگا دیر پاکستان ایکسپلوژن روان دے ہول ساؤتھ ایشین کنٹریز واٹر ریسورسز ایگریکلچر پرپز دا پارا دے زیاد ایکسٹریکٹ کی گی ایکوفائرز دے گیا دی چکم دی آئے وجہ ڈیپریشنز کی گی لان دی چکم انڈر گراؤنڈ اوپی دی میں ملائن گریشیز دی اگم کرٹیکل دی دیر خلق ہوئی چی 25 ایئرز کی بھائی میں ملائن گریشیز چکم مور واٹر سورسز ان سیٹن کی گی نو کدا چتا گرمائش وجہ نہ کدا چٹن شنو بیا زمون واٹر ریسورسز بالکل ڈپلیٹ شی لوکل لیول باندې خلق کو کی اویئرنس نشتا او بیا گورنمنٹ طرف نا واٹر کنزرویشن سٹریٹجیز نشتا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اوبو خور او د انرژي وزارت چیف انجینئر ریاض خان وای کسه هم په شمالي سیمو کې گلیشیری ویل کیږي خو بیا هم د اوبو پاسنه سطح کې څه بدلونونه نویني.
دا خو په دې باندې مختلف سټډیز دي او مختلف سکول اف تھاټس دي کنه. لکه ما په یو سیمینار کې تاسو کو د وابډي والا نه چې تاسو دا وای چې اغلته کې گلیشیر ملټینګ کیږي نو ما خو چرته په دې انډس ریور کې چې دې رایز ونی لیدو کنه نو هغه داسې دې چې گلیشیر سیدی اخو لګی دی او بوته جوړیږي ختميږي لګی دی خو د دې نه چې ته په هیمالیا کې تلاړې شي نو هغه ته کې نور گلیشیرز لګی دی جوړیږي کنه الله پاک چې دې خو بیلانس ساتي کې لګی دی.
که یوې خواته د اوبو د کمی مسله اهمیت لري نو بل لوري د سکلو صفا او بوته رسایي هم یو مهمه مسله ده. په پېښور کې پخوانی ناظم حاجی نیاز محمد مومند وای دوی حکومت ته د ټیوب ویلو پر ځای د یو لوی پایپ غځولو وړاندیز ورکړي او وایي که دغه پروژه باندې کار روان شي نو ټول پېښور ته د سکلو قابل اوبه رسیدلی شي. دا چې د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره کوم قسمه کامونه ضروری دي، ډاکټر عادل ظریف وای
ټول سب کانٹینینٹین کنٹریز کا پکار دی تھی او ایم ایل تیار کی او پوزیشن دی والی تھی تو یو جائے اسٹریٹجی جوڑ کی تھی جزا پاس کہ گلوبل وارمنگ آئی کی او مسئلہ رہا کہ گلوبل وارمنگ بھی التیار تھی او زمون چی کم دن او آنا واٹر ریسورسز آگے سر افیکٹ کی گی کانفلیک ریزولیشن دیر لے دی جی ہر یو حکومت لی بھی اخفل پر پالیسیز بازی کی تو بلکنو دو کنزرویشن اسٹریٹجی جوڑ سی جو بھئی مو بکسنگ استعمال ہو سمر استعمال ہو دا فریش واٹر ختمی گی نو فرش ورس بازی ہم سے پتا ہے کہ نور ریسورسز ریسائکلنگ دی کی گی نیشنل لیول میں علاوہ بھی اخفل لوکل لیول بازی خل سٹیجی تو خلق اس سم سم دی سڑکونو بازی سڑکونو بھی اوپر سپری کئی لی جاری ٹولا ٹولا بھی بات ہے سیدا سرکاری نلکی بھی تو پیر چی روانی
انجینئر ریاض خان وای په یو شمیر پروژو کار روان دی چې دا ښایي د اوبو سطح کوم لور ته روانه ده او که چېرې اوبه کمې وي نو څه کول پکار دي.
موږ یو سټډي پروپوز کوو د سر سرفس واټر لپاره کدي چې د نیکسټ ډی پی کې هغه راشي نو هغې کې چې دی موږ لګې یو هغه به ګورو چې یاره موږ په دې ځمکه کې چې کومې اوبه دي د هغې پوزیشن څه دی لکه موږ خو بلاشي ټیوب ویل موږ جوړې کړې نو هغې نو موږ ته د سب سرفس واټر پته ولګي ټیوب ویل هغې افیکټ موږ ګورو چې موږ واټر ټیبل څومره لاندې لاړو یا د هغې افیکټ به صحیح فردر که موږ نور ټیوب ویل کوو. موږ یو زړه یو سټډي شو ډچ یو ګورمنټ یو سټډي کړی وه نو موږ هغه لګې اوس د هغې لپاره اپډیشن دپاره چې دی موږ یو پروجیکټ اچولی دی پی ډی پی کې ٹھیک ہے موږ ته پته لګي چې هغه سټډي او د دې سټډي چې دی د دې دواړو نه څه پته لګي چې اوبه کمې شوې سپوز لاندې سب سرفیس کمې شوې نو د هغې بیا ډېرې طریقې دي چې مطلب داسې یو اوپن ویلي چې په هغې کې موږ بیا انجیکټ کړو اوبه او یا سمال ډیمز داسې ښه ډېر جوړ کړو چې د هغې د ورژې چې دی ریچارج کېږي که نه نو ایکو فارمر ریچارج کېږي لکه بیا بره بخېږي.
کارپوهان وایي که چېرې د اوبو مسله حل نه شي نو کېدی شي په راتلونکي کې د اوبو په سر لوی جګړې وشي. د پښتونخوا د انرژي وزیر انجینیر همایون په خبره چې کوم پلانونه حکومت جوړوي داسې قسمه مسلو ته پکې لومړیتوب ورکوي.
ملیحا میرزاده و چې په پېښور کې یې د ماحولیاتي بدلون په اړه په نړیوال کانفرنس کې د اندېښنو په اړه تاسو ته حال درکاوه.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شمېر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان په دوره راغلی د چین د بهرنی چارو وزیر یانګ جی چی د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم سفرزا ګیلانی سره تر لیدو وروسته په دفتر خارجه اسلام آباد کې تیر شپه د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر هینا ربانی کر سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې په منطقه کې په امن کې د پاکستان رول ډیر مهم دی او د پاکستان او چین تعلقات په اړه هم دوی خبرې کړې دي. په دې اړه به نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر پر راپور کې واورو.
د پاکستان په دوره راغلی د چین وزیر خارجه یانګ جی چی اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پوست سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقاتونه کړي دي چې ورسره د پاکستان او چین په تعلقاتو او منطقه کې د امن په حواله خبرې اترې وکړي. د ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر خارجه هند رابانی کر او د چین وزیر خارجه په ګډه خبري کانفرنس وکړو. په دې موقع د پاکستان وزیر خارجه هند رابانی کر وویل چې د پاکستان او چین ترمنځ سیاسی، دفاعی، اقتصادی او د توانای څنګه کې مرستي به مسله دي او دا چې پاکستان او چین د خطې د نورو ملکونو د پولو علاقې خپلواکۍ او ازادي احترام کوي. دې زیاته کړه
پاکستان هاز اکټډ اس ان انیبلر اینڈ اس ا فسیلیټیټر ټو د پرسوټ اف پیس اینڈ سټیبیلیټی وذین دیس ریجن.
دا وی چې پاکستان د یو گاونډي او مرسیال په هیڅ د منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره خپل کردار تر سره کړی دی او پاکستان غواړي چې دا هلې ځلې او مرسته هم دغه شان جاری وساتي او افغانستان او خطه کې د امن لپاره نور هم غوره کردار ولوبوي. او زه دا هم ویل غواړم چې کله نه زموږ حکومت راغلی دی نو موږ غوښتلی چې د گاونډي ملکونو سره خپل تعلقات ښه کړو. د چین وزیر خارجه وویل چې چین د پاکستان د خود مختاری او خپلواکۍ احترام کوي. د زیاته کړه
China will continue to firmly support Pakistan in its efforts to safeguard sovereignty.
چین به د پاکستان د هغه هلو ځلو مرسته جاری ساتي چې ورسره د دوی سلامتی، خپلواکي او د خاورې احترام یقیني جوړیږي او نړیوال ورورولي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان بې مثاله قرباني مني. نو باید چې نړیوال ورورولي هم د پاکستان سره مرسته وکړي. او دلته پاکستان ته زما د راتګ مقصد دا دی چې د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو ته وده ترلاسه شي او دې لړکې زما د پاکستاني مشروالۍ سره ګټور ملاقاتونه شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د دین وړاندې د چین د وزیر خارجه د پاکستان صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونو کې د دوانو ملکونو ترمنځ توانایي، مادنیات، مواصلات او د کرکلې په شمول نورو یو شمېر منصوبو باندې د کار توندولو په ضرورت زور ورکړی شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرون لري. وخت د سهار 9:30 سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پیښور کې د پرون نشورو شوې د ورځنې قومي جرګانن هم دوام لري چې پکې د لر او بار د بیلابیلو مذهبي او سیاسي ګوندونو پښتانه استازي ګډون کوي. د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې به د سیاسي او ملت پاله ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې به د ښکیل ادارو او کسانو خلاف کاروي کوي. ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په هیواد کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د ټولې لارې چارې په مؤثره توګه په کار واچوي. تهران د کویت د هغه فیصلې غندنه کړې چې پکې دوه ایرانیانو، یو کویتي او یو نامعلومه تن ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کې د عمر قید سزا اورول شوی. امریکا ویلی شام کې د نارامۍ ختمولو لپاره موجوده وخت کې نړیوال پوځي مداخله دغه هیواد کې تشدد لا پسې زیاتولې شي. او په اټلی کې پرون د 15.8 درجه زلزله راغلې وه چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. امدادي کارکونکي لا هم د ملبې لاندې غیر د ژوندۍ خلکو په لټون بوخت دي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوړسو.
انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د تلیسیمیا یا وینې پرنز لیکلې ده او وایي چې د دې رنز مخنیوي لپاره اسلام آباد انتظامیه پریکړه کړې ده چې د وادنه وړاندې باید د الک او جینیټ ټیسټ کولی شي چې آیا دوی ته خدا بیماری نشته او که داسې وي نو د هغوی نکاحنامه به نه منظوریږي. همدغه رنګ یو بل وړاندې ورځو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم پاس کړی دی. اداریه وایي چې د لړکې د ولس آگاهي ډېره ضروري ده ځکه چې د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر کال 6000 ماشومان د تلیسیمیا د رنز سره پیدا کیږي او د دې لوی وجه د رشتہ دارو خپلو کې ودونه دي. نو که هغوی ته د دغه ټیسټ او نتیجو په حق له آگاهی ورکړي شي او فیصله په هغوی پرې خو دي شي نو یقینا چې د دې باخه نتیجې روزي. اداري اخره کوي چې یو ځل یو ماشوم ته د تلیسیمیا رنز ولګي د هغه علاج ډیر ګران وي او وخت په وخت وتا وینه بدلیږي. نو د هغې نه دا ډیره خبره ده چې د وړاندې نه داسې اقدامات وشي او خلکو کې آگاهی را پیدا کړي شي نو دې سره به رنز کې تر ډیره حد کمې راشي. دغه رنګ مشرق رسمانه خپل اداري کې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل کې په کورونو د مارټر ګولو را پریوتو پیښو ته پام را ګرځولې دي. اداریه وایي چې داسې نوې خبره نه ده چې دغه سیمه کې وخت په وخت په کورونو د نامعلومه خواله داغلي شوي مارټر ګولې را پریوزي او 13 ورځې هم دغه شان یو ګوله کې یو زنانه او یو ماشوم جوبل شو. دا سلسله د پیښور بندوبستي علاقه حیات آباد کې هم دغه رنګ جاری ده. اداریه وایي چې یو طرف ته ټوله سیمه د قانون نافذونکو ادارو په ولکه کې ده او د ترهګرو خلاف کاروایی روانه ده او د دې سره سره د مارټر حملو د مخنیوي لپاره رډار هم لګول شوی دي. خو د دې هر باوجود هم دا حمله کېدل ډیره عجیبه خبره ده چې ورسره د قانون نافذونکو ادارو او رډار په صلاحیتونو شک پیدا کیږي. اداري اخره کې وایي چې حکومت دې په فوري توګه د خلکو د مالو سر حفاظت یقیني کړي او کوم خلکو ته چې د دې بریدونو د لاسه زیان رسیدلې دي د هغوی د هم مرسته وکړي. ورسپان آج بیا خپل اداري کې لیکي چې د ملک سیاستدانانو باندې دا وخت خودغرضي صادر خور دی. اگر چې دا خبره سنوي نه ده د پاکستان جوړېدو نه رستو دا سلسله روانه ده او بیا د دې ګټه غیر جمهوریت قوتونو ته رسي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو د تیر وخت ترخو تجربو نه سبق نه دي ترلاسه کړي او اوس هم لګیا دي د خپل ځان لپاره سوچونه کوي او د خپل مفاداتو لپاره جنگيږي. اداري زیاتوي چې دا وخت ملک کې غربت، بیروزګاری او کرپشن دومره زیات شوی دی چې ولسته تنگ دي. نو باید چې د پاکستان سیاستدانان دې اړخته په سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او داسې پالیسۍ جوړ کړي چې د ملک د مسلو نه روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون مقالې لوستې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د مشر امریکا ته په ځنډول سوي سفر او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ پر کېدونکو دستوري لیکنه کړې ده. راځئ چې د مقالو مهم ټکي د عبدالحی کاکړ څخه واورو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام په داسې حال کې د امریکا سفر ځنډولی چې واشنگتن د اسلام آباد له لوري ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کلونو د سزا په اورولو سخت نیوکې کړې دي. خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان د فوج لخوا جاري سوی بیان وایي په هیواد کې د زیاتو مصروفیاتو له وجې ظهیر الاسلام خپل سفر ځنډولی دی. بیان زیاتوي له مصروفیاتو پرته بله داسې هیڅ وجه نشته چې د سفر د ځنډولو سبب ګرځېدلې وي. واشنگتن پوسټ د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي له خولې وایي د سفر د ځنډولو مهمه وجه ډاکټر شکیل افریدی ته سزا اورول او د نیټو د مال هوړلو لپاره د لارې نه خلاصول دي. ورځپاڼه د نوم نشودلو په شرط د یو چارواکي له خولې وایي ISI او CIA اوس د ظهیر الاسلام د سفر لپاره د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. خو د ورسپانې په وینا د ISI د مشر د سفر پر وخت به د ډاکټر شکیل مقدمه د لوی دوه اړخیزې ستونزې په توګه مخې ته راسي. د کانګرس غړي او د اوباما انتظامی لوړپوړي چارواکو پر پاکستان د ډاکټر شکیل د بخښلو او خلاصولو غږ کړی او ځینې خو بیا تور لګوي چې پاکستان د القاعدې اتحادی دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ دونکې دستورې باندې مقاله لیکلې. لیکوال سام سید له خپل ملګري سره پولي تتللې او دستورې په خپل سترګو لیدلې. د پاکستان او هند فوجان هر ماځګر د سلګونو نندارچانو په مخ کې د ورځې له ختمېدو سره سم په ډېره ملي جذبه سره د خپل هیواد بیرغونه ټټوي او پریټ کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او هند مخالفت تر دې دستورې هم زیات دی. پر سرحد اغزن تارونه هوار سوي، مشین ګنونه، ټینکونه او تر دې هر څه شاته جوهري وسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخالفت ژورتیا په ګوته کوي. خو لیکوال وایي د چې کومه دستوره ولیده په هغه کې د پاکستان او هند ترمنځ تر فرق زیات یو شانوال ښکارا سو. دغه خلک چې د پولي یوې او بلې غاړه ته د پاکستان زنده‌باد او هندستان زنده‌باد نارې وهي، د دوی رنگونه، بدني جوړښت، ژبه او جامع یو شاندي. دوی آن یو بل ته رد بد هم په یو ژبه کې وایي. د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې دوی په هنداره کې پر یو بل چغي وهي. لیکوال وایي مذهب د دوی ترمنځ د فرق کرشه راکشلې ده، خو دا خبره هم غلطه ده. پاکستانان فکر کوي چې دوی د مسلمانۍ پر بنیاد له هند جلا سوي او هند په مکمله توګه هندو هیواد دی. خو د لیکوال په وینا هند نه هندو ریاست دی او نه هم په تاریخ کې کله هم په مکمله توګه یو هندو ریاست پاته سوی دی.
زموږ شغ له مشال رادیو خبري عبدالحی کاکړ چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې و. او زه د شام پر لور راپورنه وایي یو شمیر غربي حکومتونو په شام کې د تیر جمعې د ورځې د 108 کسانو د وژنې په خبرګون کې سوریایي سفیرانو ته ل خپل هیوادونو څخه د وتلو لپاره وویل. په ان حال کې د سوریا یا شام لپاره د ملګری ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په دمشق کې ولسمشر اساس سره په لیدنه کې نوموړي ته د په هیواد کې د تاوتریخوالي د ورستیو پیښ پاړه د نړیوال ټولنې ژورې اندېښنې رسولې دي. نور تفصیل واشنگتن هارون باچاره کوي.
رویټرز جانسلیکی د غربي هیوادونو چې پکې امریکا، فرانسا، برېټانیا، کینیډا، جرمني، ایتالیا، هسپانیا، آسترالیا، هالند او بلغاریا شامل دي لخوا د سوریا د سفیرانو د شړلو دغه همغږي اقدام په نړیوال کچ د ولسمشر بشار الاسد د ډیپلوماټیک ګوښتو سرګندوی کوي. ویل شوي د سوریا په هولانو سیمه کې د تیرې جمعې د ورځې د تشدد په پیښو کې د 102 کسانو چې شاوخوا نیمایي برخه ماشومان جوړوي د وژل کېدو خبرونو د لویدیځ نړۍ له غصې او خپګان ډک خبرګون راپارولې ده. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند نه پورس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د سوریا د غورستې تاوتریخوالې د هغو سرغړونو چې د دې هیواد حکومت یې د ملګرو ملتونو د قراردادونو له منلو څخه کوي تر ټولو واضح ثبوت دی. نوموړي دغه راز د هولا په خارګوټي کې د شو وژنو ټول ذمہواری د ولسمشر اسد په حکومت واچوله. رویټرز اجانس د فرانسې د خارجه وزیر لیران فابیوس یو فرانسوي ورسپانې تکړه خبر راغستې چې ویلي دي بشار الاسد د خپل خلکو قاتل دی او سمرزر چې له علاقہ لری شی ہمربا خوی پین حال کې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان دمشق ته د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې د سوریا د جوړ جاړي لپاره د دوش پګمادي پلان هغه نتیجې چې د تملرلا ندی ورکړي. مالاول مشر اسد سره خپل ارزونه شریک کړه چې پشپګنو کاتي پلان هغه رنګ عمل نه دی شوی څنګه چې پکارو. د غورستایو په خو حالات په ډراماتیک ډول په بل واړول. د سوریه خلک د وینې تویدنې او بلیدنې یو راتلونکي نه غواړي، بیا هم وژنې دوام لري او هغه څوک چې کوي نن هم له موږ سره دي. د رویټرز اجانس په لیکنه د حوله د پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټونو برخلاف د اسد حکومت په دغو وژنو کې لاس لرل په بشپړ توګه ردوي. اجان زیاتوي ولسمشر اسد له کوفی انان سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه زوړ دریځ تکرار کړ چې وی ویل دا وسلوال ترهګر دي چې په ګرد هیواد کې د وژنو او سړي تختونو لړۍ ته زور ورکړی دی. راپورونه د غرازوایي په ولسمشر اسد د واک ته پریښودو لپاره غږونه کوونکي لویدیځ هیوادونه تمه څرګندوي چې په حوله کې د کورونو دننه د خلکو بې رحمانه وژنې به د سوریا په اړه د نړۍ په قضاوت کې بدلون راولي. په تیره روسیا به وهڅیږي چې د خپل دغه زوړ ملګري هیواد پر ضد د کوم اغیزناک اقدام ملاتړ وکړي. د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیگ په لندن کې په خپل یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې د سوریا پر ضد د نور ډیر فشار راوړلو موضوع په اروپایي ټولنه کې اوچته کړې او دا چې له روسیې سره هم په دغه کله خبرې پیل کړې دي. د روسیې خارجه وزیر پرون لما سره په دې خبره چې د سوریا د مسلې په ټولو خواوو په شمول د اسد حکومت چې لا هم د انان د پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی دی فشار باید سیوا کړی شي موافقه شو. موږ بل دې کبله چې روسیا د سوریا په حکومت کې یو ځانګړی نفوذ او هم د دې هیواد د بحران په حل کې یو ځانګړی رول لري ورسره خپل خبرو تر ته دوام ورکو. خو رویټرز اجانس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف په حواله وایي چې د نهه پورزی له کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د ځینو هیوادونو له دې هڅو سره چې غواړي د امنیت شورا له لارې په سوریا د پوځي مداخلې لار هواره کړي سخت مخالفت څرګند کړ. باید وویل شي روسیې په دې وروستیو کې دوه واره د چین په ملګرتیا د سوریا پر ضد د امنیت شورا د دغه سیو اقدام مخه ونیوله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
واسٹری جرنال ورسپانې د پاکستان اقتصادي بحران ته په کتلو سره په مقاله کې لیکلي د هیواد د مرکزی بینک گورنر وایي کې داسې پاکستان د آی ایم ایف څخه نور قرضه ترلاسه کولو ته مخه وکړي. د مقاله مهم ټکی له ملیحه میرزاده څخه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مرکزی بینک گورنر یاسین انور د ګل پورس ویلي سخ کال اقتصادي ستونزو ته په کتلو سره کېدی شي پاکستان یو واری بیا د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف نه قرضه ترلاسه کولو ته مخه وکړي. د یاسین انور په خبره پاکستان دا مهال خپل بهرنی قرضې د واپس کولو جوګه دی، خو ورځپاڼه لیکي د آی ایم ایف ته یو لوی قرضې پروګرام کې ستونه چې تیر کال یې ورکول پوره شو کېدی شي په راتلونکو میاشتو کې د دې هیواد د مالي چارو لپاره یو ازمیښت ثابت شي. د ښاغلي انور په خبره په یو لوی بجټ ترلاسه کولو کې د حکومت ناکامي او په تجارت کې سیوا کېدونکي بحران کېدی شي پاکستان ته ګرانه کړي چې په راتلونکي جولای کې د 10 بلین ډالر نه زیات د آی ایم ایف نه ترلاسه شوی د قرضې قسط واپس ورکړي. نوموړي وایي په دې لاره کې ورته ډېر چیلنجونه پراته دي. وال سټریټ جرنل لیکي تیر کال آی ایم ایف پاکستان ته د 10 بلین ډالرو برابر قرضې پروګرام د 8 بلین ډالرو ورکولو سره ختم کړ او پاتې 3 بلین ډالر یې پر دې ودرولي چې حکومت یې په بجټ کې خساره کمولو کې پاتې راغلو. د دې قرضې قسطونه واپس ورکول شروع شوې دي، خو په راتلونکو میاشتو کې به سیوا شي. ورځپاڼه لیکي ادارې او د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ګډون بارنیو مشرانو پالیسي کچه په پاکستان تنقید کړي چې پښتمنو وګړو چې سیاستدانان پکې شامل دي زیات ټیکسونه پرې نه دي لګولي. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د دې مسلې په لړ کې ډېر څه نه دي کړي. د جمعې په ورځ خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ به په 1 جولای اعلانوي، خو دا چې انتخابات په سر دي نوموړي ویلي چې په بجټ کې به په ټیکسونو کې کوم لوی بدلونونه نه وي. ورځپاڼه د یاسین انور د خولې لیکي ټیکسونه زیاتولو پر ځای په وروستیو کې حکومت د سټیټ بینک نه قرضه ترلاسه کول زیات کړي دي او ورسره نوي نوټونه چاپوي. دغه په خبره دا وخت حکومت د 10.8 بلین ډالرو برابر د مرکزی بینک قرضدار دی. ورځپاڼه لیکي د دې سره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او د اقتصاد په اړه د اندېښنو سره پاکستانی روپۍ باندې هم اثر شوی دی چې یو ډالر 2.90 روپو ته ختلی دی.
او اوس وخت رسیدلې د مېرمن لپاره ځانګړي اونیز خبرونه پلوشه ده چې وړاندې کوونکی فرخنده وزیر ده.
پلوشه
په
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھڑلې ما تھڑلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د عوامي نېشنل ګوند د کامی سملی غړي جمیله ګیلانی وای باید سیاسي ګوندونه د ښځو په مسلو کار وکړي او
خپل وطن کې داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو د ښځو باره کې راغې یو پروګرسیو سوشل لري.
په خوست کې د ښځو لپاره د صحت یو مرکز تړل شوی ولس پریشانه
موږ ټول خويندې د نه استفاده کوله نو دا ډېر مشکل جوړ شو دا اوس تړلې ده
او د وتلې هنرمندي ریما د ژوند او فن حال او اوس هم راځو د عوامي نېشنل ګوند د کامی اسمبلی د خزه غړي جمیله ګیلانی مرکې ته چې وای په ډیر وړکوالي کې په سیاسي هلو ځلو کې برخه لرله د خپل ځای او تعلیم په اړه مشال ریډیو ته وای
زما تعلق جی مردان سره دی او د مردان کالج نه می بی اے کړی دی او بیا د پېښور یونیورسټي نه می سایکالوجي کې ایم اے کړی
سیاست څنګه رالی او کله راغلی
سټوډنټ لایف نه جز یو سټوډنټ فیډریشن کې سره زما تعلق لرو دا پروګرسیو پښتون چې کوم فیډریشن او بیا ڈی ایس ایف او نو هغه سره زما تعلق او سټوډنټ لایف نه په پالیټکس کې نو ما ما خالی کالج کې بلکې سکول نه وځو ما چې موږ کور ماحول داسې و چې دا پولیټیکل لټریچر او دا بتول راتلل دا زمانہ کې دا مختلف قسم رسالې براتللې سیاسی نو دا بم سترګونه تیرې دي نو هغه یو سیاسي شعور وو چې دا سی پریکټیکل سیاست خو ورته نشي ویلې جلسه جلوس کوم کلا نیاسر لاړو کله بچت نور جلسه جلوس کې لاړو دغه بم کول او پراپر چې کوم پارٹی مو جوائن کړه نو هغه د ایم ایم ای د حکومت چې د دلته راغې نو موږ بیا سوچ په وکړو چې اوس دا څه ده چې زمونږ ته په کار دي چې موږ یو خپل وطن کې او داسې یو سیاسي جماعت منتخب کړو چې کوم دا ده چې زمونږ لکه یو سیکولر سوشلري او د ښځو باره کې راغه یو پروګرسیو سوشلري نو بیا دغه سي مونږه ته د عوامي نېشنل پارټي نه زیات یو بیکګراوند هم لرلو د دغه پارټي سره چا خبره پلار نه کوله و هم ریښتیا خبره دا ده چې یو سوټیبل پارټي و زمونږ لپاره بل دا چې بیا مونږه دا پارټي جوائن کړو نو تر نن ورځې پورې مونږه انتظار سينه ده محسوسه شوی چې یا دې پاتای کې مونږ سره سره په دې حواله سره سره کمې بهشه یا نشه وی چې را مونږه خزیو یا دا یو نو مطلب دا دی چې زمونږ شي کوم امیدونه یا زمونږ خبره نشي اورې دي یا مونږ شي کوم خبرې کوو نو هغه پاتي هغه باندې سره یا اعتراض لري یا صدا سي اسم دا سي نو مونږ مطلب دا دی چې زمونږ سلیکشن زمونږه انتخاب زمونږه غا صحیح وو
ا دې وی پښتني خزل لپاره پر روانو حالاتو کې سیاست تراتل آیا یو آسان کار دی او کګران
کار خو کوکتی شنو هیڅ هر کار کته کور کې هم یو د کور د صفای کار کې نو هغه یو کار دی کنه کار په کار په تور وته چې سړی وګوري بل دا دی چې د پښتنو معاشره کې صدا سي بنیادی څه خرابي نشته دی چې کوم کې موږ ویلی شو چې را د خزو لپاره یا سکا کو کار کول ګران دی یا پکې څه مسلې زیاتې پیښېږي بل ننني حالاتو کې زما خپل خیال دی چې زیات ضرورت دی نیمه آبادی زموږ د خزو ده او دا نیمه آبادی چې د دې وطن د مسلو نه په ډډه شي یا هغه طرف نه هغه کیسه نه جوړیږي هغه کیسه نه شي نو بیا خو ما خیال دی چې دا حالات به د بهتره طرف ته نه ځي او بل دا دی چې ښځې زما خپل خیال دا دی چې دی شي لږ غونډې بدې کې هغه خو موږ خو د سدیانو نه د سړو د ښځو سره زیاتیانې کړي دي نو خو خزما خالي زیات امن طرف ته چې کوم دی استون کې یو مخلوق دی نو دی حالاتو کې خزه چې د امن علمبردار ده او د امن ټول په زمانه کې په تاریخ کې د خزی رول چې دی نو د امن طرف ته پاتې شوی دی، نو داسې حالات کې زیات ضرورت دی چې خزی دی سیاست ته راشي.
تاسو د کامی سملی د پاکستان د کامی سملی غړي هم یې، نو تر اوسه مو د پښتنو خو لپاره داسې څه کارونه کړی دي؟
داسې ده چې د کامی سملی ته چې زینو هلته خو به بیا د ټولو خزو خبره یې کنه، هلته به صرف د پښتنو خبره نه، د دې وطن د پاکستان قسم روسی دن کے خلق بھی یاد خاص کر خزے چې مونږ کم بلز پاس کړل، کم مونږ د اسمبلی کې د خزو د پاره حالې چلے وکړي، دا هغه د ټول وطن د خزو د پاره وي. او زما خیال دی چې هغه کې ډیر بنیادی مسلو طرف ته دی په دې وخت کې کم پارلمنټریان خزی دي هغه کوشش وکړه، او هغه بلونه چې کوم هغه ډیر ضروری و سپاتې دي او څه لګیا دي وشول، نو دا یو د کم د دې اسمبلی چې کومه ناستې خزې وي دا ډېر غټ کوشش و چې دی ټولو په یو ځای وکړي.
جمیله، تاسو داسې څه کول غواړئ چې تاسو وایئ چې بس واک تاسو سره وي، دغه کار اختیار چې دغه مو په سمدستي توګه کړی وي؟
داسې ده چې کوم زما د خاور او زما د خلق مونږ ټول په کوم د پیښې ته زمونږ یو توره بلا ده چې په مونږ باندې راغلې ده، نو د دې تورې بلا نه ځان خلاصول زما خیال ساتي چې ستاسو د سوال چې و سړی واوري او اول کوم جواب راځي ذهن کې، داسې کولو له خو ډېر څه دي، د وطن کې ډېرې مسلې دي، ډېر دغه ته مونږ ور مخامخ یو، خو کوم چې زما خیال لري چې کوم بنیادی خبره ده نن سبا د حالاتو مطابق هغه داده شي مونږ دی د دې جنگ دا نوم چې دی یا دا څه چې دا دهشتګرد دی یا د دې خبرو نه دی ځان خلاص کو، مونږ د خپل په دې ځمکه باندې مونږ امن راولو.
جمیله، اوس به ستاسو کورنی ژوند ته راشو، سو بچی مو دی او واده مو کله کړی دی؟
زما خو جی د واده تقریبا دریش کاله بشوي او بچی مې دوه دي د خیره ځوانان دي او سبقونه وایي جی کالجونو کې.
استاذ د خاون څومره مرسته کوي تاسو سره په دې کار کې؟
نو دا څه به وایم چې کله په لاره کې داسې خاص ریکاوټونه نه دي، خو ما چې کوم سیاسي لحاظ سره څه کول غوښتل نو په دې کې څنګه چې عام طور باندې خلک وایي چې زمونږ سړی چې دی نو هغه په مینځ کې راشي، حالانکه هغه خپله د سیاسي ګوند سره تړون نه لري، خو لکه زما ته یې چې داسې پابندی هغه نه دي یخې چې را ته داسې وکړه او داسې مه کوه، نو په دې لحاظ سره زه ویلی شم چې هغه یو قسم لا ملګری دی او د ژوند ملګری دی.
څنګه بیلنس یعنی توازن ساتي په خپل کار او کور کې؟
کور جی اوس جی دومره ګران نه سړی هم کوي کنه، هغه خو لکه مطلب دا چې داسې صدقه نه دی چې خزو د لپاره دا کار دی یا سړو د لپاره دا کار دی، کور دوه دوه کسان چلی او بهر ژوند هم دواړه کولی شي. زما خیال دی چې داسې ټوټل ریسپانسبلټي او دا چې ماشومان بڑ واړه بچی وي او کله مور پای ورکي نو هغه وخت کې د مور ڈیوٹی چی نو آگا دے چوبیس گھنٹے ہوئی کا نا یو لحاظ سرا ہو روس سے چھ معشومان دا خیرہ دم رفشی نو بے کور او آگا ساتل دے ٹول کور ریسپانسیبیلی مشترک دا دانا گرم چھ کور ساتل دے واز زما ریسپانسیبیلی دا نو بس کور او ساتلی شی چھ ٹول خیال کئی جی.
تاسو پا نظر کے پا موجودہ وقت کے دا سکم خز دا صلاحیت لری پا پاکستان کے چھ دا بے نظیر بوٹو او دا بیگم نسیم ولی خان زائی تورسی کسا ہم دا غا خلاص پورا کول ګران ده؟
موږ په دې سملا کې چې ګورو نو ډېرې ډېرې تکړه خزی دي، ما کوم سوچ کوم نو ډېرې تکړه خزی دي او هغه کولی شي چې هغه دغه سي د بنظیر بوټو شهید او د زمونږ د بیبي په شانتي یو سیاست کې تکړه رول لګیا دي کوي، او ما او دا هغه خبره د نوم خبره ده او د کار خبره ده، نو ما خیال دی چې کمی نه دي دا خزی کمې چې لګیا دي په سملا یو تکړه رول ادا کوي.
څه پیغام به جمیله ګیلانی خپل اوریدونکو ته ورکوي؟
زبد پختنو خزو ته خاص کر دا ویل غواړم چې دی دې یو تکړه رول دا داسې وخت چې دی دې د دې د مضبوطې دو وخت دی او دی چې کوم دی دې ځان کمزورې نه غني هغه کومې خواندې چې د دې په سملو کې ناشې دي سیاست دی نو آغی سر دے پرابطہ کیوسی او آغی یو 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 نا یو سیاسی پارٹی دے ضرور جائن کی زدانا ماما چی زما پارٹی تا دے راشی ضروری چی کم ہم سیاسی پارٹی آغی تا داغی خوخوی آغی تا ٹک کاری نو آغی دے آغی یو سیاسی پارٹی تا ضرور شمولیتو کی سکر چی زما خیال را دے چی دے خزی چی کم دے کم ماحول کے خزی بھی نو آغا ماحول چی دے آغا زیاد خوی او آل تا دخل گڑے
د افغانستان په خوست ولایت کې خزې له حکومت او قومي مشرانو غواړي چې په خوست کې د بې سرحد ډاکټرانو د زیږنتون په بیا پرانستل کېدو د ورسره مرسته وکړي. دوی د تیر ګل پورز د خوست د خزو چارو په ریاست کې په یوه غونډه کې وویل چې د دې روغتون د کارونو په ودرېدو سره خزو ته د صحت په اړه یو شمېر مشکلات راولاړ شوي دي. له خوست نه نقیب الله متنوال تفصیل راکوي.
په خوست کې ښځې له دولت او قومي مشرانو غواړي چې د بسرحده ډاکټرانو لخوا جوړ شوی زیږنتون د بیرته پرانستلو په برخه کې مرسته وکړي. په دغه زیږنتون کې چې د اپریل په 14 وشوه او د چرواکو په وینا چې د دوو ماشومانو په ګډون وطن پکې ټپیان شول، په سبا یې د ډاکټرانو په اعتراض وتړل شو او بهرنی ډاکټران او نور کارکوونکي کابل ته ولاړل. د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری وایي چې دوی نه یوازې هغه 14 غندي بلکې له دولت، قومي مشرانو او خپله له بسرحده یا بې پولي ډاکټرانو غوښتنه کوي چې د روغتون یا زیږنتون په بیا پرانیسته کې دې مرسته وکړي. دا نوموړي په خبره چې زیانې عامو خلکو په ځانګړي ډول میندو ته رسیږي.
ښځو چارې ساته د ښځې چې ټول شوي وو د غونډه مې دې په برک وو چې یو د بې سرحد شفاخانې لپاره چې د ویلې ترل شوې ده، ځکه چې دې مونږ خیان دې د شفاخانې نه دای ډېر ګټه وخواسته چې کله چې دای پیسې نه لري غریبان دي بیچاره دي. اوس نن ورځ چې دا شفاخانه ترل شوې ده مونږ ډېر مشکلات مونږ ته مخامخ ده، ځکه چې مونږ کله چې د نوره شفاخانه لري ده او ماینه خانې شخصي ته مونږ زوی مونږ سالور 15000 کلدوري او خالي مونږه پیسې نه لرو، حتی مونږه د وای پیسې نه لرو.
د خوست د خزو چارو ریاست یو بل کارکونکي نادیا باوري وای چې د هم دی وی راټولې دنې پترس کی دا پیښه غندلی او هیلې ده چې د غزیګنتون بیرته پرانستل شي. د نموړې خبره ده د زیګنتون په جوړېدو د مایندو په مړینه کې ډېر کمای راغلی او پټړل کې دوی دا کچه بیرته پورته شوی.
بسرحال ډاکټرانو زیګنتون والباته خزو په اړه ډېر ګټور وو. دغه پیښه موږ غندو په دې چې خلکو یې ولسه په اړه ډېر ګټور شای وو، خصوصا نه خويندې په اړه موږ ټول خويندې دې نه استفاده کوله، نو دا ډېر مشکل جوړ شو. دا اوس تړلای ده د دولتي چارواکو نه همدارنګه له قومي مشرانو علماو نه ټول نه موږ غوښتنه ده چې دا زر تر زره پرانیزي تر څو خپل خلک خپل مشکل کې حل کړي.
دا ونیدا چې په خوست کې په یو شخصي کلینیک کې دی یو ماشوم د پیدا کېدو په صورت کې کورنۍ اړې دي چې له 500 تر 1000 پاکستانی کلداري ورکړي. خو د دې زیږنتون چې د سه کال د مارچ په 3مه کار شروع کړی وو ټول خدمتونه وړیا وو.
دا ریما دا چې د پاکستان د فلمی نړۍ وتلې هنرمند ده. د ایکسپریس ټریبیون سره په یو مرکه کې دا وایي لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 کال په لسیزه کې لومړنی فلم یې بلندی وو چې د شان په مقابل کې کار کړی وو او له دغه وروسته د 1990 په لسیزه کې د ریما او شان جوړی به د یو فلم د کامیابۍ ضمانت وو.
تجھے پیار
ویسپس ٹریبیون رسپانا کی ریما وائی لدغی ورستی په 2000 لومړی کال کې د فلم انډستری د ناکامۍ لوجه پروډکشن ته مخ وکړه چې خپل پروډکشن هاوس لري او غواړي اوس لک خو معیاري کار وکړي چې خپل فلمونه په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. ریما وائی دا غواړي په امریکا کې په جرنالیزم کې ماستر وکړي چې پاکستان دا خو کم از کم ویلی شي. دوی سره یو تعلیم یافته هنرمند هم شته. ریما په یو شمېر کامیاب فلمونو کې کار کړی چې پکې ہاتھی میرے ساتھی، بیٹا، ہم تو چلے سسرال، نکاح، ہوائے چاہت او دو کوئی تجھ سا کہاں پر شمول یوش میر فلمون شامل دی. دا زیاتوید دو 200 زیاتو فلمون کی کار کرے او زیاترا ہٹ شوی دی. ریما نیوازی یوخا دا کار دا بلکہ پر ڈانس کے ہم دیر مہارت لری چھے ورطا دا پاکستانی فلمی سنت مادوری ڈکشت ہم ویلے کی گی. دیکھی چھاؤ دیکھی دو فلمونو کې د کار سره سره ریما یو ښه ماډل هم ده او د لکس صابون لپاره پر لپسې او کالا د ماډلې په توګه هم منتخب شوې ده او دا شان د یو شمېر نورو کمپنو د برانډ امبیسډر په توګه هم کار کړی دی. د تیر کال په نومبر کې په امریکا کې میشت یو پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټر طارق شهاب سره واده وکړو. دا درې خویندې او یو ورور لري او وایي دا غواړي د خاوند سره په امریکا کې ژوند تیر کړي خو پاکستان ته به هم د کار لپاره راځي او غواړي د خپل هیواد د فلمي صنعت بیا